درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی تاسو ته د ازادي رادیو په دې خبری مجله کې زه عصمت څاروان هرکلی کوم دا خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم د ملګرو ملتو د بشری مرستو همژغون کې اداره اوچا وای په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر سرشکال 28 میلیونو او 3 لکو ته رسیدلی دی او چا په یو راپور کې ویلي چې د 2021 میلادي کال په لومړیو کې 13 میلیونه او 400 زره افغانانو بشری مرستو ته اړتیا لرله، خو په 2022 کې دا شمیر 28 میلیونه او 400 زره ته ورسید او اوس 28 میلیونه او 300 زره افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. د دې راپور لمخې کابو 40 میلیونه افغانان له سخت لوږې سره مخامخ دي او د هغو په منځ کې 6 میلیونه د کاختې په درشل کې دي. او چا اټکل کړی ک په افغانستان کې سش کال بیا وچکالی شي، د خړولو نظر د افغانستان وضعیت ممکن 40 سلنه نور هم خراب شي. د افغاني سرمیشتي ټولنې مشر په دوحه کې له یو شمیر بهرنۍ او ډیپلوماټانو سره د ټولنې ته د مرستو په اړه خبرې کړې دي. د ټولنې په جلا جلا خبرپانو کې ویلي چې مشر متیول حق خالص تر اوسه د جنوبي کوریا او هالند له ډیپلوماټانو سره کتلی او هغوی د مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. له افغانستان سره هممهاله د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او همداراز په سند او پنجاب ایالتونو کې له نن دوشنبې څخه د ماشومانو د ګوزن پر ضد واکسیناسیون پیل شو. پاکستانی چارواکي وایي چې افغانستان ته په نږدې خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې به د اپریل په لومړۍ نیټه د واکسین کمپاین پیل شي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام د معلوماتو له مخې تیر کال په دغه هیواد کې د ګوزن 40 مثبتې پیښې ثبت شوې. د آذربایجان د سرحدي چارو اداره وایي درې افغانان حق مهال ونیول چې په غیر قانوني ډول د ایران له خاورې آذربایجان ته اوښتل. د دې ادارې پر اساس دا درې افغانان پرون دوشنبه ماښام مهال د فوزولي ولسوالۍ په پولو کې ونیول شول. آذربایجان وایي په پولو کې د امنیتي کمرو په شمول کلک تدابیر غوره کړي چې د غیر قانوني تګ راتګ مخه ونیسي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو لپاره له تهران سره موافقه د خبرو له لارې د اختلافاتو د حل کولو لپاره د دوه هیوادونو غوښتنه ده او باید د دوه هیوادونو ترمنځ د ټولو اختلافاتو پای ته رسیدا تعبیر نشي. فیصل بن فرحان له شرق الاوسط ورسپانی سره په پرونی مرکه کې ټینګار کړی چې د دې موافقې پر اساس له خپل ایرانی ساری حسین امیر عبدالله یان سره د لیدو په تمه دی. د سیاتکړه باید په دوه میاشتو کې ډیپلوماټیک اړیکې ټینګ شي. د افغانستان د کرکټ تر 900 کلونو کشرې لوبډلې نن د بنگلاديش تر 900 کلونو کشرې لوبډلې ته په 185 منډو ماته ورکړه. افغان لوبغاړو د شپږو لوبغاړو د سوځیدو او د 500 اوورونو په پای کې 201 منډې کړې وې، خو بنگالی لوبغاړو په جواب کې په 28 اوور کې یوازې 114 منډې وکړې شوې. د افغانستان لپاره سهیل خان په 114 توپونو 100 منډې وکړې او تر پایه ونه سوځېدو. او د ښځو په شل اووره نړیوال جام سیالیو کې هند پاکستان ته ماته ورکړه. په دې سیالۍ کې پاکستان د څلورو لوبغاړو له سوځېدو وروسته 109 منډې وکړې، خو هندي لوبغاړو په 19 اوور کې هدف ته ځان ورساوه. تاسو د ازادي رادیو څلورویشت ساعته خبرونه اورئ او زموږ د خبری مجله د فیسبوک او یوټیوب له لارې هم خبري شي. په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ، په ننګرهار کې د یو صراف خپلوان وایي چې طالبانو وژلې دی
او ځان سره سپینګین راولې. زما ورور سپینګری ورغلی زه باندې بر اخلاص یلته چې ورغلی هغه ورته ویل چې ورور مزان خپل ځان وژلې دی.
د بخښنې نړیوال سازمان د افغان جون او شزو د ملاتړ غوښتنه وکړه. د شزو ځینې فعالان وایي دا ډول غوښتنو تر اوسه پورې نتیجه نه ده لرلې.
تر اوسه پورې دوی هیڅ داسې کوم ګام نه دی پورته کړی چې انجونې د مکتب او پوهنتونونو د خلاصېدو ته امیدواره شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر څرګندونو خبرګونونه پارولې دي. کابل شاریان د ترافیکي اشارو د فعالیتو غوښتنه کوي.
نو ایمال اسلامي امارات نه دا غوښتنه ده چې ترافیکي اشارې نه خرابې شي دغه بیرته فعاله کړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مسکو ته د چین د ولسمشر د کیدونکو سفر حال درکو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ننګرهار کې د راجولي په نوم د وشل شبي صرف کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی د طالبانو استخباراتو وشلې دي، خو طالبان په دې اړه تر اوسه څه نه وایي. راجولي د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې صرافي کوله چې د یو شمیر صرافانو په خبره نږدې دوی ونې وړاندې په خپل دوکان کې د طالبانو د استخباراتو له لوري ونیول شو او تیره پنجشنبه د وشل کېدو خبر خپور شو. د دې موضوع د تفصیل لپاره حسیب الله تلاش را سره ده، له ده به واورو.
سلامونه. په داسې حال کې چې د طالبانو پر حکومت د خپل سر وژنو تورونه مخ په ډیرېدو دي، په ننګرهار کې یو وژل شوي صراف راجولي کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی د ننګرهار استخباراتو له نیولو وروسته شکنجه کړی او وژلی دی. هغه ادعا چې طالبانو یې تر اوسه په اړه څه نه دي ویلي. راجولي نږدې 15 کاله عمر درلود، له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی و او په جلال آباد ښار کې صرافي کوله. ورور یې انجینر رحمت ولی ازادي راډیو ته وویل نه پوهیږي چې ننګرهار کې طالبانو د هغه ورور په کومه ګناه وواژه. دی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې دوی ته د دغه وژنې سپیناوی ورکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یو هفته بعد زمون کور سره رابطه وکړه چې راشي او ستاسي بندي در خلاصو او ځان سره سپینګین راولې. زما ورور او سپینګری ورغلی چې زه بندي بر خلاصې یلته چې ورغلی هغه ورته ویل چې ورور مزان خپل ځان وژلې دی وښوي او سیتامي تلار شي جسد یلته پروت دی.
په جلال آباد ښار کې د صرافانو ټولنې په دې اړه څه ونه ویل، خو یو شمیر صرافانو چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو لامل نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دوه اونۍ وړاندې هغه په خپل دوکان کې د استخباراتو لوري ونیول شو او د تیرې پنجشنبې په ورځ دوی له وژل کېدو خبر شول. هڅه مو وکړه د دې ادعا په اړه د ننګرهار د ولایتي ادارې او د طالبانو د حکومت د ویاندویانو غبرګون هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د پیښه په داسې مهال رامنځته کېږي چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې طالبان دی په افغانستان کې له بشري حقوقو سرغړونې ودروي. د بخښنې نړیوال سازمان وروسته له هغې دا غوښتنه وکړه چې د ننګرهار په گاوند کونړ کې د تیر جمهوري نظام یو ملي سرتېری امین الحق د نامعلومو کسانو له لوري ووژل شو. د امین الحق د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته وویل چې هغه زنده شوی او وروسته مړی د اسدآباد په یو خوړ کې غورځول شوی و. دغه سازمان په یو اعلامیه کې غوښتنه کړې وه چې طالبان دې د رڼو او موثرو څېړنو او حساب ورکولو په خاطر داسې میکانیزمونه جوړ کړي چې د بشري حقونو د نقص او جنګي جنایتونو په برخه کې عدالت رامنځته کړي او د اجباري تریتم کېدو خپل سرو نیونو او زنداني کېدو او له محاکمې پرته د خلکو د وژلو مخه ونیول شي او له اعدام پرته په دې برخو کې محکمې عادلانه پریکړه وکړي. د سازمان دا هم ویلی وو چې طالبان نه یوازې د افغانانو په ځنګړي ډول د ښځو بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې خپل ژمنې نه دي پوره کړې، برعکس د تاوتریخوالي یو لړۍ پیل کړي او په ډیر ډاډ باندې بشري حقوقو نقص کوي. دغه سازمان کې څه د طالبانو حکومت دغه سازمان د اداو په اړه ونه ویل، خو وړاندې تر دې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د بشري حقوقو د سرغړونو په برخه کې په دوی شوي اداګانې رد کړې دي. خود ملګرو ملتونو په ګډون نړیوال سازمانونه او هیوادونه طالبان تورنوي چې د بشري حقوقو په برخه کې خپل ژمنې نه دي پوره کړي او د عمومي بخښنې اعلان سره هم د پخواني حکومت کارکونکو او سرتیري وژنې خبريالان او فعالان نیسي او خځې له زده کړو او کار څخه محروم کړي دي.
مننه تلار صاحب چې په ننګرهار کې د وشل شوي صرف په اړه مو معلومات وړاندې کړل.
او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا د برخه د افغان میرمنو پننګ ژغ پورته کړی او تر دې عنوان لاندې یو کمپاین پیل کړی او له نړیوالې ټولنې خوشتي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو له حقونو ملاتړ وکړي. د سازمان پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د نجونو تعلیم او تحصیل د ټولنې مهمه برخه جوړوي او د دوی تعلیم د مخنیوي به د ټولنې پر وضعیت ناوړه اغیز ولري. د دې موضوع تفصیل له نوریاس نوري څخه اورو.
د بخنی نړیوال سازمان یا امنیستی انټرنیشنل وای طالبانو پر افغان ښځو او نجونو په لګول شو محدودیتونو سره د هغوی هیلې وژلې دي. د دې سازمان د آسیا د جنوبی آسیا څنګه نن سهار په خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیو البته خبره کړې ده چې په هغه کې د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو د زده کړو پر بندیز تمرکز کړی دی او د دې بندیز مختلفو اړخونو ته کتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې د نجونو او ښځو تعلیم یو مهم فاکتور دی او هغه ټولنه چې پکې نجونې او ښځې له زده کړو محرومیږي ټولنه ډیره زیانمنیږي. د بخښنې نړیوال سازمان همدارنګه ویلي چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې تقریبا 3.5 میلیون نجونې وتوانېدې چې ښوونځیو ته لاړې شي، خپلې دکړې بشپړې کړې او په دې هیله چې راتلونکي کې ډاکټران، ساينس پوهان، خبرګران او د غرض نور به کوم ماهران شي. خو د دې سازمان په حواله اوس چې طالبانو پر ښځو او نجونو باندې سخت محدودیتونه لګولې دي، د هر څه بدل شوې دي او په دغو نجونو او ښځو کې د راتلونکي هیلې مړاوې شوې دي. د بشري حقوقو د ملاتړ اداره وایي د طالبانو لخوا شپږم ټولګي پورته نجونو تعلیم منع شوی او په داسې حال کې چې په ملي او نړیواله کچه د طالبانو دا عمل غندل شوی دی، خو تر اوسه پورې طالبانو خپله پرېکړه نه ده بدله کړې. د بخښنې نړیوال سازمان له ټولو اړخونو غواړي چې د افغان نجونو او ښځو ملاتړ وکړي او هم پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې په دې برخه کې خپل دریځ بدل کړي. البته د یادونې وړ بولو چې تیرو نه د افغانستان په سړو سیمو کې پوهنتونونه پیل شول، خو نجونو ته اجازه ورنه کړل شوه چې بیرته خپل رو پوهنتوني زده کړې پیل کړي. او دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یوه اونۍ وروسته به په افغانستان کې د ښوونځیو تدریسي بهیر هم پیلېږي، خو د طالبانو مسؤولو چارواکو تر اوسه پورې هیڅ کومه نښه نښانه نه ده ښودلې چې آیا ټولو نجونو ته به اجازه ورکړي چې بیرته ښوونځیو ته لاړې شي. طالبانو که څه هم ویلي دي چې د ښوونځیو څخه او د پوهنتونونو څخه د ښځو او نجونو راګرځېدلو لپاره یې پرېکړه موقتي ده او د اسلام په چوکاټ کې ښځې او نجونې حق لري چې زده کړې وکړي او دوی به هم دغه حقونه ورکړي، خو تر اوسه پورې داسې ښکاري چې طالبانو په دې برخه کې عملا کوم ګام نه دی اوچت کړی.
ډېر مننه نوري صاحب. زموږ بل همکار مرسلین ارسلا په همدې موضوع د نجونو د تعلیم له یوې فعالې شبنم آریان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د طالبانو حکومت ولې تر اوسه د نجونو د تعلیم د مخنیوي په اړه قانې کوونکی ځواب نه دی ورکړی.
نننې خزه دی او یاو ملاسي خزینه دی په سواد او د خپل حقونو څخه به خبره د نړۍ څخه به خبره. نننې مېرمنې هغه پدی پوي کی چې زه والي د نر د ګنا جزاء او غالمه کچیرته یو نر یو خزه ته په کاتلو په ګنا کې اختکیږي، د هغه ایمان ته خطر پیخیږي، هغه یو خزه عزت ته خطر پیخوي، نو به ته مغ نر د مجازات شي، نو به ته غ نر د پکور کینی تر څو خزه په آرام هغه لار شیخ خپل درس و یا کار وکي. زما پان دلته ډیر نور سیاسي خبرې دي، همدارنګه استخباراتي خبرې دي، خو صرف دومره وایم چې تر ننه پورې د دوی دلایل شخصا زما لپاره او زما د هم جنسانو لپاره هیڅ د منلو وړ نه دی.
په تیرو 3 میاشتو کې په کور دننه او بهر ګڼ لاریونونه شوي دي او دغه راز په ټولنیزو شبکو کمپاین ترسره شوی دی. نړیوالې ټولنې ګڼې اعلامیې ورکړي او پکې غوښتنه شوې د طالبانو له حکومته چې د نجونو په مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازې پرانیزي. نو علت په څه کې ده چې تر اوسه پورې دغه ټولو اقداماتو نتیجه نه ده ورکړې او بیا هم د دې غوښتنه کیږي چې ټولنیزو شبکو کې کمپاین وشي، دغه راز لاریونونه ملاتړ وشي د نړیوالې ټولنې لخوا؟
زما په نظر د دغه اقداماتو د بی نتیجې کېدو سبب یوازې دا ده چې دلته اکثریت صرف هغه د خولې خبره کوي. ډیرای داسې کم کسان دي چې هغوی په واقعي توګه د انجونو د مکاتبو او همدارنګه د پوهنتونونو د خلاصېدو لپاره دوی لاریون کوي، دوی غوښتنې کوي. صرف علت همدا ده چې دلته شخصي غوښتنې پکې زخت زیاتې دي، هر یو له دې لارې کوشش کوي ځان ته یو ځای پیدا کړي په رسنیو کې که په نړۍ نړیواله ټولنه کې وی کا په کده نړیوالو په نظر وی کده خلکو په نظر وی صرف غواړي یو ځای پیدا کی صرف غواړي مشهور شي نو زما له نظر باید دوه کارونه وشي لومړی دا چې ټول هغه کسان چې په واقعي توګه کار کوي دوی یو ځای منسجم شي په یو غږ سره ځکه دغه ټویټري ترندونه دا تر ډیره پورې ډیر زیات تاثیر لري خصوصا په نړیوالو خصوصا په اروپایي ټولنې همدارنګ په نړیوالو سازمانونو په نړیوالو چاغوي کولای شي په طالبانو فشار راوړي نو زه فکر کوم چې په یو غږ سره دوی یو آواز شي
طالبانو بیا بیا ویلی دی چې د انجونو په مخ باندې د پانتونونو او خوانځیو د دروازو تړل تر امر سانی پورې دی او دوی په دې باندې تجدید نظر کوي تاسو داسې کوم نه نخانی لیدلې چې دا وخی چې طالبان دې ژمن وی دی ته او پراتونکو کې دا امیدواري موجوده وی چې د انجونو په مخ دی خوانځي پرانستل شي ځکه متاسفانه د خوانځیو پرانستل ته ډیر کم وخت پاتې دی او پانتونونو عملا پرانستل شي خوانځونو ته اجازه نه ورکول کیږي
ترننه پوری دی طالبانو حکومت هیڅ کوم امیدوارونکې خبره یا ژمنه نه دی کړې تر اوسه پوری دوی هیڅ داسې کوم ګام نه دی پورته کړی چې انجونې د مکتب او په هانتونو د خلاصېدو ته امیدوار شي ځکه تاسو پرونو راز هم د لوړو زده کړو د وزیر سرګندونه واورېدلې چې ان تر دې پوری د قاتل اختارونه ورکړي د خلکو ته نو دا په دې معنی ده چې د مکتبونو او د پوهنتونونو د خلاصون لپاره هیڅ کوم امیدوارونکې خبر نشته دوی صرف وایي چې موږ په نصاب کار روان کړی دی دوی ته په محیط باندې کار روان دی تر ننه پورې دوی کوم امیدوارونکې خبر یا کوم ژمنه نه دي کړې
د شزو د حقونو فعال شبنم آریان و چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده
داس ما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اته بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري
د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر ورستۍ او څرګندونو د یو شمیر افغان فعالانو سیاستوالو او نورو افغانانو عکس العملونه پاره ولیدي د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر نداب محمد ندیم د شنبه پر ورځ په کندهار کې وی غونډې ته ویلي وو هغه کسان چې په ژبه قلم یا عمل کې د دوی د نظام مخالفت کوي واجب القتل دي د دې څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان سبي هولا مجاهد څخه مو پښتل خون موړي په دې باب د اوسنۍ رادیو پښتنو ته ځوابونه وایو د نور تفصيل لپاره هواد را سره دی چې له د وورو
سلامونه ترون سپر سي ټول اوریدونکو او لیدونکو ته د طالبانو حکومت د نورو سکتو وزارت سرپرست شمه پورس په کندهار کې وی غونډې ته ویلي هغه کسان چې په قلم ژبه او عمل د دوی د حکومت مخالفت کوي واجب القتل دي نو موري سرل دي چې له مخالفانو غوښتنه کړې ده چې مخالفت دې پرېږدي او د دوی له حکومت څخه د ملاتړ وکړي ګواهی هم کړای کچري دوی مخالفت پرېنګدي او به ځپل شي دغه څرګندونو ته په خبرګون کې افغان سیاستواله شکریا بارکسي وایي چې دا څرګندونې ښیي چې طالب چارواکي د سالم مینوکي د اوریدو زغم هم نه لري اغلی بارکسي ازادي رادیو ته وویل
دا په اصل کې هغه د طالبانو اصلي چهره نور خلکو ته وړاندې کوي چې دوی حتی د یو سالم انتقاد اوریدو د لپاره هم دوی راضی نه دي او دوی د لپاره د خلکو وجنه او واجب القتل اعلانول هغه چې نه محکمه ده نه فتوا ده نه بل کوم باصلاحیت کس دی دا په دې معنی باندې چې هر طالب ځان ته خپل مفتی دی خپل فتوا ورکوای سي او خپل خبره د خلکو د وینو په تویولو باندې او په تاریخوالي باندې عملي کی
د جرمنی په لایپزیګ پوانتون کې افغان سړونکو او د کابل پوانتون د ژورنالیزم پوانځي مخکنی استاد حامد عبیدی وایي چې د ولسواکو او جمهوریت نظامونو یو ځانګړنه دا وی چې خلک کې د اصلاح لپاره نیوکه کوي خو دا خبره په مستبدو نظامونو کې بیان نیوکو او مخالفت ته ځای نشته هغه دی عبیدی ازادي رادیو ته وویل
د استبدادي نظامونو بدواله امداد چې په دغه نظامونو کې نیوکه جرم ګڼل کیږي او که څوک نیوکه کوي هغه به مجرم وي لبد امرغه د طالبانو واکمنه اداره منګو تاسو ګورو چې استبدادي برخورد کوي او ان تر دې چې د نیوکه په وړاندې ډېر سخت خبرګون خي
اغلی عبیدی هم دا شان وای چې د لوړو زده کړو وزارت یو غیر سیاسي اداره دا او ټول تمرکز باید په دې وچ خ فکر تولید کې او ټولنې ته خ کادرونه وړاندې کړي. خو د نوموړي په خبره د لوړو زده کړو وزارت اوسنۍ سرپرست تر ډیره په سیاسي مسایلو کې ښکیل دی. د دې ترڅنګ یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو هم د ندا محمد ندیم په خبرو غبرګون ښودلی. په تېر جمهوري نظام کې د ملي امنیت ریاست مشر رحمت الله نبیل ښاغلي ندیم ته په خطاب کې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي، په هغه صورت کې به په طالبانو څوک نیوکه ونه کړي چې دوی نور خلک ونه ځوروي، ونه وژني، خپل حقونه ورکړي او په خپلو پرېکړو افغانستان نور د تیارو لوري ته بونه ځي. خو ښاغلي نبیل ویلي که چېرې داسې ونه سي نو دا به ناممکنه وي چې له طالبانو سره جوړ جاړی وشي. مننه.
مننه سلامت اوسه همایون هیواد و چې د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر د څرګندونو په باب د سیاستوالو فعالانو او نورو افغانانو غبرګونونو ته کتنه کوله. یو شمیر موټر چلوونکي او لاریان وای په شارونو کې د ترافیکی اشارو نه فعالېدل او د ترافیکی نشو نه مراتول د موټرو د غنې ګونی او د ترافیکی پیښو سبب کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په بیلابیلو څلور لارو کې ترافیکی اشارې فعال کړي او په عمومي واټونو کې ترافیکی نشي جوړ کړي. د دې موضوع په اړه د اکرام الله اکرام راپور واوري.
محمد بشیر په پلازمینه کابل کې ټیکسی چلوي. وای د دې خار په نږدې ټولو څلور لارو کې ټرافیکی اشارې غیر فعال دي چې لامل یې په خار کې د موټرو ګڼه ګوڼه زیاته شوی.
اوس په کابل کې ډېر مشکلات ډریورانو ته دي، په چارایی که اشارگان او چراغونه نشته، علائم ترافیکی یا مثال لاواد ترافیکی دستی شیونه اج نسته او حادثه دیریگی او اغا دریوارونه چه که دریوار ندی که نپیگی دیر اغا بیتیاتی کهی او نپیگی چه سنگ به او که پا دیاسا که دیر مشکلات دارون.
در شمالی ولایت کندوز یا موتور چلوون کی مختار احمد هم ورد تشکایت اقرو.
چهارراهی‌هایی که اشارای ترافیکی نداره بسیار به مردم مشکلات ایجاد کرده. او از او سو بیدست میه، اما از این سو بیدست میرم، یکی دیگه او سو بیدست میه، اونا موجه بندشت میشه، جنجال میشه بین چهار دا موتروان، کلان کشوگیر میشه.
بندی حال که یوش میر عام افغانان هم وای که په څلورلارو کې ترافیکی اشارې فعال او مراد شي نو د لارو د بندېدو او غنې ګونی مخه به ونیول شي. د کابل اوسیدونکو سباون غورځنګ او د بلخ ولایت د مدار شریف خار اوسیدونکو ذکر الله آزاد رډیو ته وویل
کچیرې په څلورلارو کې ترافیکی چراغونه نه وي خو ډېر مشکلات به ایجاد شي، بیروبارونه پیدا کیږي او موږ همیشه وخت دیم ستونزې سره په مخ یو چې هیڅکله موږ په خپل ځای ته په صحیح وخت نشو رسېدلی.
نو ایمال اسلامی امارات نه دا وختنه ده چې ترافیکی اشاره نه دا خراب سوی دي، دغه بیرته فعاله کینې په دا بیروبار هم کمیږي، دا ربنهګان هم کمیږي، دا چراغونه فعاله سي، دا ډیر کسي په سکولات هم ده.
په ورته وخت د طالبانو د حکومت د ترافیک عمومي ریاست وای په ډیرو څلور لارو او جادو کې ترافیکی نښې او اشارې شته خو دوی د فعالېدو هڅه کوي. د ترافیک عمومي رئیس حسیب الله مختار دروانی ونې د شنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل
د څوار لاسو دوه کال لپاره د شپته د پاس ستراتیژیکو چارایګانو د سیګنالونو د فعالولو پلان او خریداري په بشپړ کېدو ده. تقریبا په ټولو لویو ښارو کې سیګنالي چارایګان چې دي غیر فعال دي، نو د دوی د حل لپاره موږ د کورنۍ چارو وزارت همکاری باندې تقریبا 850 چرایگان دی چې خریداری هم بشپړه شوې ده او کارونه تمام دی. په 402 کال کې په دا پروژه په اوایل میاشت کې به بشپړ کیږي.
د یادونه ده چې دا ستونزه نوې نه ده او د تېر جمهوري حکومت پر مهال هم لڅو محدودو څلور لارو ورخوا په ډیرو سرکونو او جادو کې ترافیکی اشارې او نښې غیر فعاله وي. که څومره هغه مهال چارواکو ژمنه کړې وه چې دا ستونزه به حل کړي خو دا خبر تر اخره یوازې ژمنه پاتې شوه او عملي نه شوه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په څو شیبو کې مو د سپورت له دنیا هم خبرو، خو تر دې مخکې ټاکل شوې ده چې د چین ولسمشر شی جینګ پینګ راتلونکې اونۍ له خپل روسي ساری ولادیمیر پوتین سره په مسکو کې وګوري. پوتین ته نږدې سرچینو دا خبره رسنیو ته کړې او دا سفر وروسته ترتیب کیږي چې چین د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې د منځګړتوب وړاندیز کړی دی. د دې موضوع د تفصیل لپاره اسدالله لودین له سټوډیو سره وصل دی، له ده به واورو.
څروان صاحب د چین ولسمشر شي جن پینګ چې هیواد د اوکراین په جګړه کې د روسیې په ملاتړ توران دی مسکو ته سفر کوي. روټرز اژانس نن دوشنبه د با خبره سرچینو په حواله چې د موضوع د اساسات لکبل نمونه نه دی اخیستل شوی ویلي چې دغه سفر لپخوانی اټکل نه هم ژر تر سره کیږي. پخوانی اټکل دا و چې د جنوري په 13 مده روسیې تاس خبری اژانس ویلي و چې پوتین به شي جن پینګ سره په پسرلی کې وګوري. په همغه فبروري میاشت کې بیا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه ویلي و چې د چین ولسمشر ممکن په اپریل یا د می میاشتې په لومړیو کې مسکو ته ولاړ شي، خو اوس دغه څخکاري چې راتلونکي اونۍ زیارې د معنا چې له پخواني اټکل څو اونۍ مخکې شي جن پینګ مسکو ته سفر کوي. د نوموړي دغه سفر داسې مهال تر سره کیږي چې په اوکراین کې د سولې لپاره د کیف او مسکو ترمنځ په خبرو کې د منځګړیتوب وړاندیز هم کړی دی. لویدیز بیا د چین دغه وړاندیز ته د شک په سترګه ګوري، ځکه لویدیزوال چین تورنوي چې د اوکراین په جګړه کې د مسکو یا د روسیې سیاسي ملاتړ کوي. تر دې مهاله د موضوع نور جزئیات هم نه دي خبر شوی. روټرز لیکلي دغه سفر په اړه د چین د بهرنیو چارو وزارت د دوی پوښتنه جواب نه کړه او کرملین هم ورته ویلي چې دوی په دې اړه خبرې کول نه غواړي. تیره میاشت د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چین دی ولورپوري ډیپلوماټ وانګ یی کوربه وو. چین او روسیې د 2022 کال په فبروري کې هغه مهال د نامحدودې ملګرتیا ژمنه وکړه چې پوتین د ژمنیو اولمپیکي لوبو د پرانیست مراسمو لپاره پیکینګ ته تللی وو. د هغه مهال دواړه لوري له یو بل سره د اړیکو د پیاوړتیا ژمنه تازه کوي. لکه چې شي جن پینګ د چین ولسمشر شوی، د روټرز اژانس په وینا نه ډیر ځلې د روسیې ولسمشر سره مخامخ کتلې دي. شي جن پینګ د دوشنبه په ورځ یعنی نن د خپل ولسمشرۍ د دریمه دوره هم تایید کړه او پایلې کړه.
ډیر مننه لودین صاحب، سلامت اوسئ. په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان تر 900 کلونو کشتی لوبډلې نن بنگلاديش ته سخت ماته ورکړه. د نور تفصیل لپاره بختیار ساحل را سره دی، لده به د دې لوبیا او نور لوب په اړه واورو. ساحل صاحب مهرباني.
افغانستان نولس کلنې لوبډلې د 155 منډو په توپیر د بنگلاديش لوبډلې ته ماته ورکړه. نن سهار د کابل پر وخت 9:30 بجې د سیالی د عربي متحده اماراتو په ابو ظبي لوبغالي کې پیل شو. افغان لوبډلې چې لومړی توپ وهنه تر سره کړ، د 202 منډو هدف یې وټاکه. دوی ته سویل خان سلیزه وکړه او سلیمان عربي بیا نیمه سلیزه جوړ کړه. بنگلاديش د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره 114 منډې وکړې او 155 منډو په توپیري ماتې ومنله. د افغانستان چټک توپه چونکی یما عرب څلور، فریدون داوودزی درې، ناصر حسن دوه، کامران هوتک بیا یو وکټ واخیسته. دغه سیالۍ چې د افغانستان په قربتوب تر سره کیږي، دویمه لوبه وای د مارچ په 15 نیټه تر سره شي. د دې لوبې غوره لوبغاړی سویل خان ونومول شو. بل لور ته پاکستان د افغانستان پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو لپاره خپل 15 کسیزه لوبډله نن اعلان کړه. په دې سیالیو کې به شاداب خان د پاکستان لوبډل مشر وي. په اعلان شوې لوبډله کې بابر اعظم، محمد رضوان، شاهین شاه افریدی، حارث روف او فخر زمان په چیر پیاوړي لوبغاړي نشته او پاکستانی کرکټ بورډ ویلي دي چې دوی ته آرام ورکړی دی. په دې لوبه کې شاداب خان، عبدالله شفیق، اعظم خان، فهیم اشرف، افتخار احمد، احسان الله، عماد وسیم، محمد عارف، محمد نواز، محمد وسیم، نسیم شاه، سایم ایوب، شان مسعود، طیب طاهر او زمان خان شامل شوی دي. پاکستان اکثریت هغه لوبغاړي اعلان کړی دي چې د دوی د روان پی ایس ایل پاتم پړاو کې خزلې دي. افغانستان لا خپل نهایی لوبډله نه اعلان کړي، خو یو درویش کسی چې لوبډله په عربي متحده اماراتو کې په تمریناتي کمپ بوخته ده. د ویل ده چې د دوه هیوادونو ترمنځ به لومړی سیالي د مارچ په 14 نیټه پیل شي. اخوا هندستان د ټیسټ تلولې پیلو.
بله ساحل صاحب، ستاسو ارتباط له سټوډیو سره قطع شو، خو په هر حال ډیره مننه چې د سپورت له دنیا مو خبر کړو. د پاکستان د کرکټ بورډ ادارې له خپلو لوبغاړو او همداراس د خپل ټیم له مینوالو څخه غوښتنه کوي چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ په مسابقو کې چې د روانې مارچ په 15 نیټه پیل شي، له اخو ډبه ډډه وکړي او آرام ووسي.